د امریکا غږ د ځانګړو مرکو قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو په خیر روانې وي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، لا په خوانه د افغانستان په تعلیمي نظام کې یو شمیر ستونزې وي. په دې اړه د پوهانو ګڼ نظرونه درلودل او اختلافات موجود و. خو د طالبانو پر راتګ سره دغه ستونزې نورې هم ډېرې شوې. د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګېد، په ځینو مضامینو کې تغییر او تبدیل راوستل شو، او تر دې ورآخوا ګڼ شمېر استادان له افغانستان نه وتښتېدل او نورو هیوادونو ته پناه وړله. دا چې د افغانستان تعلیمي نظام د کومو ستونزو سره مخ دی او د حل لارې څه دي، په دې اړه د جاپان د هیروشیما پوهنتون نه ډاکټر اجمل خورم پر سکایپ را سره دی. خورم، سلامونه، ستړي مشې، په خیر راغلی. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
سلامونه اوګر داسې تاسو ته او د تاسو لارې قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یاست.
ډاکټر صاحب، تاسو ګڼ شمېر په مقالې لیکلي دي د افغانستان په تعلیمي سیستم باندې، په نظام باندې. په ټوله کې د افغانستان دغه تعلیمي نظام کې کومې ستونزې پخوانۍ وي او کومې نوې ستونزې راولاړې شوې دي؟
دا چې تاسو یادونه وکړله، په افغانستان کې تقریبا د 15 لسیزو نه را په دې خوا ځینې تحولات راغلي دي چې تاسو ته بهتره معلومه ده. او د دې تحولاتو نه د افغانستان د ایجوکیشن یا د تعلیمي نظام هم مستثنا نه دی، متاسفانه. او په هر تحول کې د افغانستان ایجوکیشن یا تعلیمي نظام متضرره شوی دی او سټیبل نه دی پاتې شوی. نو عمده ستونزه همدغه ده چې تحولات دي او په افغانستان کې دوامدار انقلابونه دي، او د انقلابونو په نتیجه کې بیا شاګردان، استادان، تعلیمي نظام ټول متضرره شوي دي. او د هغو نتیجه دا ده چې موږ یې نن او تاسو یې نن او سبا ګورو.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې یو بله ستونزه دا وه چې په دې تعلیمي نظام کې دا د مضامینو یا د دې بدلون و بدلون و. پخوا چې کله د کمونستانو حکومت و هلته بل ډول نصاب وړاندې کېده، د مجاهدینو په وخت کې دا نصاب بیا بدل شو. په تیرو شلو 15 کلونو جمهوریت په دوره کې بیا نصاب بدل شو. اوس طالبانو بیا په نصاب کې بدلون راوسته دی. فکر کوئ چې دا د زده کړو په بهیر کې هغه تسلسل له منځه وړي؟
بله، دا لکه تاسو چې یادوري وکړله، په هر انقلاب کې یا په هر تحول کې کوم نظام چې راغلی دی، هغو تعلیمي نظام یا تعلیمي سیستم یا نصاب تعلیمي په خپل نپه باندې جوړ کړی دی. هغو هغه د مارکیټ تقاضا په نظر کې نه ده نیول شوی. په نړۍ کې کوم تعلیمي نصاب چې جوړیږي، هغه د مارکیټ د تقاضا په نظر کې نیسي چې په مارکیټ کې کوم رقم شاگردانو ته یا فارغینو ته ضرورت دی. که هغه راشد د انجینرۍ بخش ته، نو دی داسې تعلیمي نصاب ورته جوړوي چې هغه کوم انجینران باید فارغ کړي چې هغه په مارکیټ کې په اسانه باندې جذب شي. خو په افغانستان کې اکثره نصابونه چې جوړ شوي دي، هغه که تاریخ ته راشو، هغلته اکثره بیا خپل سیاسیونو هغلته ځان پکې تشریح کړی دی یا خپل صفتونه پکې کړي دي، چې دا عمدترین مشکل او ستونزه ده. او د اوسني مارکیټ ځواب نشي ویلای د کوم تعلیمي نصاب چې مخکې وو او کوم تعلیمي نصاب چې اوس پینن جریان لري او تدریس کیږي.
خورم صرف دا تعلیمي نصاب باید څوک ترتیب کړي، څوک تنظیم کړي؟ دا د دولت دنده ده که په دې کې د خصوصي سکتور هم د هیل د کچر ته لوړ زده کړو ته لاړ شو، یا مثلا په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینې خصوصي ښوونځي جوړ شي او هغوی خپل خپل نصابونه درلودل؟ فکر کوي یو واحد نصاب په کار دی د حکومت له خوا نه، که نه د خصوصي سکتور هم په دې کې کار کولی شي؟
تعلیمي نصاب په ټوله کې باید د دولت څارنه لاندې جوړ شي او عمدار رول پکې د دولت دی. لکه مخکې چې ما یادوري وکړله، باید دولت د مارکیټ تقاضاوې، د خلکو تقاضاوې ټولې په نظر کې ونیسي او د یو داسې کریکولام یا تعلیمي نصاب جوړ کړي چې هغه د مارکیټ ټولې تقاضاوې برآورده کړلی شي. نو په دې کې عمدار رول د دولت دی، او هغه د چتر لاندې خصوصي سکتور ته که چیرته دی ونډه ورکوي، دی ونډه ورکولی شي. خو ټول باید د دولت کنټرول لاندې وي او دولت ته نظر تیر شي، او په دې کې باید د بهرنیو متخصصینو نه، د داخلي متخصصینو نه استفاده وشي، او دی په ګډه باندې کولای شي چې یو ښه تعلیمي نصاب رامنځته کړي.
تاسو د بنگلاديش سربیره په جاپان او افغانستان او متحده ایالاتو کې د تروریزم مطالعات په برخه کې د زده کړو په برخه کې مطالعات کړي دي او څېړنې مو ترسره کړي دي. د افغانستان تعلیمي نظام څومره د نړیوال تعلیمي نظام سره نږدې دی؟
د افغانستان تعلیمي نظام یا تعلیمي سیستم په ټولو کې د نړۍ د هیوادونو سره د مقایسې وړ نه دی. دا هیوادونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل په دې کې تقریبا دوه مملکتونه پیشرفته مملکتونه دي چې هغه د هغو تعلیمي نظام تعلیمي سیستم یې په ډېر اډوانس شکل باندې دی، او بنګلادیش هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې اوس تقریبا د متوسط اقتصاد درلودونکی دی او د دې تعلیمي سیستم ډېر ښه روان دی، او کوم شاګردانو سره یا کوم زده کوونکي چې زموږ سره په تماس کې دي هغه ډېر ښه توانایی لري، هغه په دې باندې دلالت کوي چې د مملکت یو ډېر ښه تعلیمي سیستم دی. نو په ټولو کې زموږ تعلیمي نظام او سیستم په اوسنیو شرایطو کې د دنیا د هیڅ مملکت سره د مقایسې وړ نه دی متاسفانه.
پخوا به دغسې یو دعوه او لانجه به راپورته کېدله چې ویل به چې دغه ولایت سهمیه د جګړو د وجې نه دغه ولایت وګړي نشي کولای چې زده کړو ته لاسرسی ولري، یا ښوونځي نه لري، یا مثلا هغوی ته د ښوونځیو تعمیرونه نشته یا امکانات نشته. اوس په افغانستان کې پر ټولو نجونو باندې د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځي ته تګ باندې بندیز لګېدلی دی، په اوږد مهال کې به یې اغېزې څه وي؟
متاسفانه لکه تاسو چې یادوري وکړله په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري، او د دې تاثیرات په لنډ مهال کې ډېر نه محسوسېږي، او په لانګ ټرم یا په اوږد مهال کې به متاسفانه اغېزې ډېرې منفي وي. لکه اوس چې موږ او تاسو لاړ شو که چېرته د افغانستان بارډرونو ته لاړ شو یا سرحداتو ته، په سلهاو کسان ګاونډۍ هیوادونو ته د تداوۍ لپاره ځي، یا که چېرته موږ میدانوایي ته لاړ شو په هغې ځای کې چې ته وګورې اکثره ښځینه طبقه هغه څي د تداوۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته. د هغو ستونزه دا ده چې موږ په افغانستان کې متخصص طبي ډاکتران نه لرو. زه د څو ولایتونو بېلګه تاسو ته ښودلی شم، لکه په اروزګان کې وخت کې ما غلطه وظیفه درلوده، هغلته په ټول ولایت کې یعنی فکر کوم چې لاس نفره ښځینه ډاکتران وجود نه درلود. کله به چې هغلته کوم ښځینه مریض پیدا شو دی به کابل ته انتقالولو یا به کندهار ته انتقالولو. نو دې یو ډېر ساده مثال موږ په دې شکل باندې بیانولی شو چې دا یو تاثیر دی. موږ که چېرته تعلیم ونه لرو نو موږ به ښځینه طبي ډاکتران نه کومه کوو. یا مثال د امنیت په بخش کې که چېرته موږ راشو هغلته ضرورت دی چې امنیتي بخش کې موږ تاسو متخصص مېرمنې ولرو چې هغه د مېرمنو تلاشي وکړي په طور د مثال باندې. نو دغه یو ډېر منفي تاثیرات دي چې ما په دې دوه درې مثالونو کې بیان کړل.
خو هم صرف داسې هڅې روانې شوې دي چې نجونو ته د لرې واټن په آنلاین ډول باندې یا د انټرنیټ په مټ زده کړې ورکړلی شي. د انټرنیټ د لارې یا دغه آنلاین زده کړې او حضوري زده کړې چې په ټولګي کې وي، د دې تر منځ څه فرق شته؟ تاثیرات لري؟
طبعا تاثیرات لري. د آنلاین زده کړو یو ستونزه بالخصوص د عقب مانده مملکتونو لپاره زښته زیاته ده، ځکه موږ او تاسو په افغانستان کې انټرنیټ نه لرو، هغلته د انټرنیټ کوالیټي ډېره ټیټه ده او برق نه لرو. نو په دې اساس باندې د هغو مملکتونو لپاره چې هغه تخنیکي مشکلات لري، د برق مشکل لري، د کمپیوټر مشکل لري، نو هغه مملکتونه نشي کولای چې شاګردانو ته هغه وسایل برابر کړي او شاګردان په سموتلی یا په بدې مشکل نه خپل تعلیم ته دوام ورکړي. نو د دې نقطې په یادوارۍ سره موږ ویلای شو چې طبعا دا یو فرق دی په منځ د حضوري زده کړو کې، او د حضوري زده کړو مسله دا ده چې استاد د تاسو مخامخ وینه تو کنټرولولای شي، شاګرد سره تماس نیسي، د شاګرد ارزیابي په اسانه شکل باندې کړلای شي.
په همدغه اړه پوښتنه کوله چې اوس چې د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو او همدا ډول د پوهنتونونو دروازې بندې شوي او طالبان هم په اسانۍ دې ته حاضر نه دي چې نجونې پرې تعلیم ته، ستاسو په فکر کې کومه بله د حل لاره شته؟
د حالي و ډیره مثبته لاره دغه ده چې خپل هغلته په داخل کې د اجازه ورکړي او د دغه مشکلات چې موږ یې په خپل ټولنه کې لرو، د مشکلات چې موږ یې په خپل ملک کې لرو، هغه په نظر کې ونیول شي او دی ته د اصولو مطابق کوم چې دی غواړي په هغو شکل باندې د تعلیم دروازې خلاص شي. موږ د نړۍ سره په ډېر واټن کې یو، نړۍ په ډېر سرعت باندې روانه ده. لکه تاسو ته چې معلومات دی، اوس د ټیکنالوژۍ وخت دی، د عصري علومو وخت دی، نو موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که چیرته هره ورځ دروازه د مکتب بندیږي یا شاګردان مکاتبو ته لاسرسی نه لري، دا هره ورځ موږ د نړۍ نه په قانونو قانونو باندې واټن نیسو او دا یو مشکل دی. نو دا مشکل په داخل کې حل کېدلای شي په آنلاین زده کړو او په سکالرشیپونو. ځینې لارې شته دي، خو هغه لارې د ټولو خلکو د درخواست جواب دی نه دي. نو عمدترین حل لارې دا ده چې په داخل کې هغه نظام چې اوس حضور لري هغه دغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی ته اجازه ورکړي.
ستاسو د عصري زده کړو په اړتیا باندې دو درې ځلې فافشاري وکړله، یا د هغې یادونه مو کوله. یو خو د نجونو د تعلیم برخه ده چې هغه خو اوس طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته بنده کړې ده. کرا شو د هلکانو خوا ته ویل کېږي چې ګڼ شمېر مضامین د ښوونځي مضامین یا د پوهنتون مضامین تبدیل شوي دي، ځینو دینی مضامینو ته بدل شوي دي. په نصاب کې دغه رقم ادلون بدلون د چا دنده ده او څوک باید دغه مضامین انتخاب کړي؟
د مضامینو انتخاب یا د تعلیمي نصاب انتخاب او جوړول او تدوین په ټولو کې د دولت دنده ده. او چې مخکې په دې موضوع باندې ما تبصره درلودله چې دولت هغه خواستې د مارکیټ په نظر کې نیسي او بیا یو تعلیمي نصاب تدوینوي، او د یادونې وړ ده چې د تعلیمي نصاب اپډیټ کیږي کال په کال باندې. په ټوله دنیا کې دا یو مرواج اصول دی چې هغه اپډیټ کیږي په د درخواستو د مارکیټ په نظر کې نیولو سره. نو دا دولت دنده شوله. نو زموږ په ملک کې یو ډیر مذهبي ملک دی، نو په هغه ځای کې مذهبي مضامین لکه دینی مضامین هم مهم دي چې په نظر کې ونیول شي، خو هغه انډول یې ډیر مهم دی چې کومه هده پورې. او د دې سبخوا کې لکه موږ تاسو مدرسې لرو، مدرسې بیا د دینی علومو دپاره دي ځانګړې شوي وي. نو کوم شاګرد غواړي چې دینی علوم وکړي بیا مدرسو ته ځي، او کوم شاګردان چې غواړي هغه په یو بخش کې تخصص وکړي، طب ته مخه کړي، نو هغه ته ضروري ده چې هغه عصري علوم تدریس شي ورته او دی د عصري علومو سره نږدې وساتل شي. نو که چېرته دغه په اصطلاح دغه انډول په نظر کې نه نیول کېږي، نو هغه شاګرد چې کوم غواړي چې دی انجینرۍ بخش ته لاړ شي، دی به یو ډېر معاصر انجینر نه اوسي، ځکه دی د هغو عصري علومو سره نږدې نه دی پاتې شوی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
خورن صاحب، تاسو په دې باور یې چې دینی زده کړې او عصري زده کړې د جدا شي، یعنی د مدرسو او د ښوونځیو دواړو شتون دی وي که نه؟ یو واحد د زده کړو اداره دی موجوده وی چې کولای شي چې زده کوونکي پکې دواړه زده کړې پکې واخلي.
د افغانستان په تعلیمي سیستم کې دا دواړه جدا دي، خو موږ تاسو لکه کلام چې فکر کړای دی د اصلي زده کړو صرف څنګه کې بیا چې موږ هغه مذهبي مسائل په نظر کې ونیسو یا مذهبي مسائل د شاګرد زاوی هغه د پرایمری یا د ابتدایي ښوونځي نه بعضې تعلیمي دینی مضامین ورسره وي، چې هغه لکه دنیات شوله لکه قرآن شریف شوله، بعضې مضامین د عصري علومو سره په څنګ کې چې څو شاګرد د خپل دین په ارتباط باندې پوهاوی ولري هغه ورسره تدریس کیږي. او راشو دینی هغه ته ښوونځي ته یا مدرسې ته، بیا په مدرسه کې ټول دینی مسایل دي که څوک غواړي.
زما پوښتنه خورم صرف دا ده چې دا داسې جدا کار دي که نه ده یو ځای کول پکار دي؟
زما په نظر باندې په ټوله دنیا کې دا جدا دي، دوه جدا بخشونه دي او دوه جدا ډیګرې دي، ځکه دې که یو شاګرد وکوي غواړي چې انجینر شي نو هغه باید عصري علوم ولولي، او که څوک غواړي چې عالم ته جوړ شي دیني عالم هغه نو مجبوره دی چې بیا هغه دیني مضامین تدریس شي ورته.
په افغانستان کې یو بل ستونزه هم دغه وه چې مثلا ستاندر یا معیاري مدرسې موجودې نه وي او ګڼ شمېر زده کوونکي به د هېواد نه بهر تلل چې تر څو دینی یا اسلامي زده کړې ترلاسه کړي، چې د ځینو په ګمان د دې ډېرې بدې اغېزې درلودلې په افغانستان باندې. او په دې وروستیو کې طالبانو هغو کسانو ته چې د مدرسو نه فارغه شوي دي دغه تعلیمي اسناد ورکوي، لکه د دولسم فارغان، لکه د لیسانس درجه، ماستر او یا د دکتورا درجه. تاسو څه فکر کوئ چې د مدرسو دپاره همدغسې یو نظام، همدغسې اسناد ورکول سم دي که هغوی دپاره جداګانه اسناد باید توضیح شي؟
دا د پېستلا علمي درجی چې دی د په دنیا کې پیژندل شوی درجی دی او دا ټولې دنیا پیژندل دی، یعنی که یو سند چیرته د افغانستان نه یو شاګرد ولري هغه باید په دنیا کې قبول وي. که چیرته یو مثال لکه تاسو چې وایئ چې په افغانستان کې مکس یو نفر دینی زده کړې کړي وروسته بیا ډیګري د ماسترۍ خلی او ته په عصري علومو کې ډیګري د ماسټري ورکول کېږي، دا یو شکل یو نه وایم، په نظر باندې هغه کوالټي ته ضرر دی. او کوالټي په دې معنا باندې کوم شاګرد بیا څه خارج ته او په غذا کې د هغو ډیګري بیا نه ارزیابي کېږي، او یا هغو ته په اصطلاح هغه کوم معیار چې دی هغه معیار مخکې د مخکې په نظر کې نه ونیول شوی، نو هغه یو لړ مشکلات جوړوي. ما په نظر باندې که چیرته داسې یو سیستم جوړ شي چې کوم اسناد چې یو شاګرد ته ورکول کېږي هغه باید که عصري علوم ویلي وي د عصري علومو سند باید ورکړل شي، او که چیرته په دیني علومو کې وي نو په دیني علومو کې سند ورکړل شي، او دا ما په نظر باندې په کوالټۍ باندې ډېر فوکس وشي نه په کوانټیټۍ یا مقدار باندې.
بل خبر چې تاسو یاد کړل چې د اسنادو هغه سکت ډیر مهم دی چې کله څوک به هر تزي زده کړي کوي نو دغه لپاره د افغانستان د اسنادو باید معتبر وسی. ګڼ شمېر خلک چې له افغانستان نه بهر زده کړو ته لاړل بیرته هیواد ته راستانه نه شول، څه فکر کوئ علت په څه کې دی؟
متاسفانه دا ویلای شم چې هغه شاګردان یا هغه استادان چې بهر ته د زده کړو لپاره لاړل بیرته افغانستان ته ستانه نه شول، د هغو مشکل ستونزه په دې کې وه چې دی اکثره دا استدلال کوي چې موږ ته په افغانستان کې بیرته په خپلو دندو کې وظیفه نه راکړل کېږي او یا د مشکل سره مواجه کېږو، نو دی بیا دا بهتره بولي چې په نورو خارجي هېوادونو کې پاتې شي، چې دا یو ډېر غټ مشکل دی د افغانستان د تعلیمي سیستم او تعلیمي نظام دپاره. نو اکثره استادان چې تللي هم دي هغه بیرته خوشحاله نه دي، ځکه د دې په خاطر باندې دی شکایت کوي چې زموږ ماشونه کم دي. لکه تاسو ته چې معلومه ده د استادانو د ماشونو مسله د ډېر پخوانه، حتی په پخواني دولت کې هم ډېر کم ماشونه او کم امتیازات ورکول کېدل، او په ټولو کې د استادانو ماشونه د نورو سکتورونو په تناسب باندې ډېر ټیټ وو، چې دې مشکل همداسې دوام پیدا کړی دی او اوس هم هغه ستونزه روانه ده. نو کوم استادان چې بیرون ته راغلي دي یا اوس جریان لري هغه بیرته زړه نه ښه کوي ځکه هغه خپله وایي چې زه خپله یوه ښه دنده نشم پیدا کولی او بیرته خپله دنده نشم اشغالولی، او کوم معاش چې ما ته ورکول کېږي هغه د ما د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. نو په دې اساس باندې دی بیا افغانستان ته نستنېږي متاسفانه.
نو د افغانستان د افغانانو دپاره حل لاره څه ده چې د افغانستان اقتصاد دومره کمزوری وي؟ هغه خو نشي کولی چې د امریکا پر سطح باندې یا د انګلینډ پر سطح باندې هغوی ته معاشونه ورکړي او دوی د افغانستان په سرمایه باندې بهر ته ځي او هلته زده کړې کوي خو بیا بېرته افغانستان ته نه راځي. د دې ستونزې حل څه ده؟
د افغانستان د معاشونو هغه سټنډرد یا په اصطلاح معیار چې دی هغه د دې نه وضع کېږي چې په یوه مارکیټ کې قیمتونه څو دي. نو که چېرته دا مقایسه موږ د پیشرفته مملکتونو سره وکړو، د افغانستان د معلمینو معاشونه بیخي کم دي. د معلمینو معاشونه شروع کېږي که چېرته یو معلم یا ښوونکی په لومړی قدم او لومړی ګریډ کې دا شاملېږي، نو د معاش تقریبا 50,000 افغانۍ نه شروع کېږي. چې 15,000 افغانۍ معاش فکر نه کړم چې په امریکا کې دی و شاید یوې ورځې معاش وي دی و کارګر. نو په دې اساس باندې دا مقایسه ډېره مشکله ده. خو په هغې ځای کې هم که چېرته یو ښوونکی په مکتب کې دنده لري د هغو معاش 15,000 وي، او که چېرته یو بل نفر په یو بل بخش کې په انکشافي بخش کې کار کړي هغه د انکشافي بودیجې نه معاش خلي دی هغو امکان ولري معاش 50,000 وي. دلته یو تفاوت خپله د افغانستان په معاشونو په سیستم کې وجود لري چې وزارت معارف بالخصوص د پوهنې وزارت او د مکتبونو د معلمینو معاشونه بیا په هیڅ باندې حساب دي. دوی ته ډېر ټیټ معاشونه ورکول کېږي. که چېرته د نورو اداراتو یا مثال د انکشاف دهات د اقتصاد وزارت د نورو وزارتو د کارکوونکو سره د دې معاشونه یو شان شي، فکر کوم چې دا ستونزه به حل وي.
فکر کوي چې دا د ستونزې اصلي منبع حکومت دی چې باید وي دا ستونزه حل کړي چې تر څو بېرته وکولی شي هغه خلک چې په بهر کې زده کړې کوي هېواد ته راستنه شي. د بهرنیو استادانو شتون په یو هېواد کې چې هغوی په تعلیمي برخه کې مرسته کوي یا خلکو ته زده کړې ورکوي دا ګټور ګام دی که نه؟ دا نقص لري
طبعا، دا یو ګټور ګام دی بلخصوصا د هغو مملکتونو دپاره چې هغه د استادانو د قلت سه یا د استادانو د کمښت سه مواجه وي. دا په ټیمپرری یا په اصطلاح په لنډمهال کې یو سولوشن یا حل لاره ده، اما په لانګ ټرم کې یا په اوږده مهال کې دا بیا یو حل لاره نه ده او داخلي استادان باید موږ تاسو ولرو.
که چېرته په لنډ مهال کې بهرني استادان یو هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې ورکوي، فکر نه کوي چې د کورنۍ استادانو ارزښت کموي؟
طبعا، دا لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې دا که چېرته د 15 میاشتو دپاره وي که چېرته د 1 کال دپاره وي، څو چې یوه طرحه عملي کېږي هغه استادان بېرته خپل ملک ته ګرځي. دا یوه حل لاره د یوه موقت دپاره یوه حل لاره کېدلی شي، اما دا حل لاره نه ده. حلاره هغه ده ځکه هغه استادان چې موږ خپل استادان ولرو، نو موږ بیا طبعا بهرنی هیوادونو استادان ته ضرورت نه لرو. نو باید اول د خپل مملکت استادان په نظر کې ونیول شي، د هغو خواستې په نظر کې ونیول شي. او دا مسله لږ زه غواړم لږ نور وضاحت ورکړم، د استادانو د تګ یا مثال د استادانو د هغو تشویق د ختمېدلو یو علت همدا دی چې دی وایي چې موږ په سر باندې یا د موږ په ډپارټمنټ کې داسې استادان یا داسې رئیسان په موږ باندې ټاکل شوي دي چې هغه متخصص اشخاص نه دي، موږ نه شو کولی د هغو سره مشترک په یوه دفتر کې کار وکړو. دا هم یوه ستونزه ده چې دا په نظر کې ونیول شي او د دو د حل دپاره کار وشي، او هغه استادان چې په هغو باندې سرمایه ګذاري شوې ده هغه بهرنی هیوادونو ته لیږل شوي دي، په کانونو هغو په یوه ډیګری په اخیستلو باندې تیر کړي دي، هغه بېرته راشي د خپل هغه د مملکت خپله سرمایه ده.
زه غواړم ستاسو یو بل نظر هم ولرم په دې وروستیو کې. هغه د پوهنتون استادان چې په خپل شخصي لګښت باندې یا په نورو غیر رسمي بورسیو باندې بهر ته تللي دي زده کړو لپاره، دا سګون کې سي دي چې ګوکې طالبان او هغه ټول منفکړي دي تر هغه وخت پورې چې دوی بیرته هیواد ته راشي او دندې واخلي. تاسو د طالبانو دغه کړنه څنګه ارزوئ؟
که چیرته په ټولو کې راشو د هغه پخواني معلومات چې زما و، کله به چې کوم استاز د لوړ زده کړو وزارت یا د پوهنې وزارت لخوا بهرنیو هیوادونو ته لیږل کېدل او د تعلیم دپاره د هغو هغه ټول امتیازات به مسوونه وو، څو چې هغه استاز به بیرته یا هغه شاګرد به بیرته وګرځېدل او خپلې دندې ته هغو ته خپل امتیازات ورکول کېدل، ماهانه معاشونه ورکول کېدل او د دې ټول امتیازات محفوظ وو او بیرته به دی خپل دندې ته تلل. دغه کوم اقدام چې تاسو ورته یادونه وکړله، دې نظر فعلا معلومات نه لرم او کوم معلومات چې زما دي اوس د استادانو هغه پروسه هم په ټاپه باندې درېدلې ده، استادان په رسمي سکالرشیپونو باندې نه ځي او ځکه ما د معلوماتو مطابق هغه کوم سکالرشیپونه چې ډېر مهم سکالرشیپونه وو په دنیا کې، لکه د جایکا سکالرشیپ و، لکه د یو بل سکالرشیپ ډېر مهم و چې د اروپایي هیوادونو له خوا نه به شاګردانو ته ورکول کېده، هغه اوس پروسه په ټاپه باندې درېدلې ده او اوس متاسفانه خارج ته قراردادونه وجود نه لري. بهرني هیوادونه هم په اصطلاح غیررسمي تعلقات ډېر ضعیفه شوي دي، نو دغه اوسنی حالات دی.
وروستۍ پوښتنه کوم خورم صاحب، د افغانستان د تعلیمي نظام د ښه کېدو لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي؟ کوم ګامونه باید پورته شي چې زر په زر د افغانستان تعلیمي نظام پر خپلو پښو ودرېږي او د نړۍ سره د سیالو هیوادونو سره سیال شي؟
زما په نظر باندې ډېر مهمه مسله په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده، کوم کادرونه یا کوم علمي اشخاص چې په دو شلو کلونو کې ټریننګ شوي وو د هغو جذب ډېر مهم دی چې هغه د افغانستان د تعلیمي نظام او د تعلیمي سیستم سره کار وکړي او د تعلیمي سیستم یو غیر سیاسي په اصطلاح ارګان په حیث باندې وپېژندل شي چې هغه یو تعلیمي سیستم وي او د هغو یوازینی هدف دا وي چې خلکو ته سرویس یا خلکو ته خدمات عرضه کړي، شاګردانو ته تعلیم ورکړي په هر بخش کې یا په هر څانګه کې خلک وروزي. د سیاست نه باید ما په نظر باندې د خپله د پوهنې وزارت او د لوړ زده کړو وزارت لرې وساتل شي او هغه کادرونه یا هغه اشخاص چې په دشلو کلونو کې په دې باندې سرمایه ګذاري شوې ده د هغو سره تماس ونیول شي، هغه خلک بیرته جذب شي په خپلو دندو کې او د نجونو په مخ باندې مکاتب خلاص شي او د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنې په نظر کې ونیول شي. دغه هغه ډېرې مهمې نقطې دي. موږ نور مشکلات او ستونزې هم لرو او نورې حل لارې هم ورته لرو، خو په ټولو کې دغه مهم د ما په نظر باندې عوامل او د ستونزو حل لارې دي.
د نړیوالې همکارۍ د مطالعاتو ډاکټر ښاغلی اجمل خورمکور مودن چې موږ ته مو وخت راکړو په دغه مرکه کې مو راسره ګډون وکړه، ډېره مننه.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګې کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ اپل ستور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلي، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
Thank you.